کله کله خو یو جنگ هم په ډېر وخت کې نه وړي.
اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې، وړاندې درته اونیز بحث خبرېدو ته چمتو دی. دا بحث په ژوندۍ بڼه وړاندې کېږي. د طالبانو د مالی وزارت د بودیجې پر نوې طرحې خبرې پکې کېږي، خو اوس په مکړی لاندو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په روان 2022 کال کې له 10 میلیونه او 15 لک کسانو سره د خوړو استراري مرسته کړې ده. د دغه ادارې د افغانستان څنګه پرون ناوخته د کورنیو نړیوال ورځې په مناسبت په ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وای په غرنیو سیمو کې هم میندو او ماشومانو ته ځان رسوي. د کابل شهزاده سرای د صرفانو ټولنې ویاند وایي، د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د دوی د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرفانو مارکیټونه پرانستل شول. عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې سبا د دوی مشرتابه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او د غرض افغانستان بانک له رئیس سره هم د صرفانو د ستونزو د هواري په تړاو ناسته لري. پرون په ټول افغانستان کې د صرافانو مارکیټونه په دې خاطر تړلې و چې دوی ویل طالبانو نوي او سخت شرطونه پرې وضع کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماسپښین د وسړي په ډزو یو تنو وژل شو او څلور تنه نور سخت ټپیان شول. چارواکي وایي پیښه په داسې ساحه کې شوې چې اکثریت اوسیدونکي یې په خومره کسان دي. مشکوک کس آسیایی بلل شوی دی او عمر یې تر شپېتو لوړ دی. پولیس وایي چې دا مشکوک کس نیولی او د دوی په توقیف کې دی. او شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا وایروس د اتو کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 392,960 کسانو کې تبه او د کورونا وایروس علایم لیدل شوي دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. د طالبانو حکومت د 1400 لومړي کال بودیجه ور مورز، یعنی د شنبه په ورځ د غوي یا سور په څلور وشته اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په یو بیان کې ویل چې د روان مالی کال بودیجه 211 میلیارد افغانۍ ده، چې 203 میلیارد یې عادي او 28.9 میلیارد یې پراختیایي برخه ده. په بیان کې ویل شوی دی چې دا بودیجه د وزیرانو شورا له تصویب وروسته د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده هم تایید کړی ده. طالبان نه میاشتې مخکې د زمري په څلورویشتمه د یو ناڅاپي بدلون په ترڅ کې کابل ته ننوتل او دا له واکمنې وروسته د دوی لومړنۍ ترتیب شوې بودیجه ده. د مالیه وزارت د معلوماتو له مخې سګنۍ بودیجه له کورنیو عوایدو ترلاسه شوې او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. په بیان کې په سګنۍ بودیجه کې د 40 میلیارد افغانۍ کسر یادونه هم شوې ده. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې کچه د طالبانو د حکومت د بودیجې پرتله له دوه چنده هم زیاته، یعنی 403 میلیارد افغانۍ وه، چې 311 میلیارد یې عادي او 116 میلیارد یې پراختیایي برخه وه. جمهوري نظام د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ څخه برخمن و او د بودیجې لویه برخه یې د نړیوالې ټولنې له مرستو برابروله. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو له هر اړخیزو بندیزونو سره مخامخ دی، آیا د 1400 لومړي مالي کال بودیجه به د حکومت اجرات او مصارف تامین کړی شي؟ په نننۍ 25 دقیقې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې آیا د طالبانو د حکومت بودیجه حقیقي ده که نه. دا پیسې له کومه راځي؟ د عادي او انکشافي بودیجې ترمنځ لوی توپیر او د بودیجې کسر کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ او نورې پوښتنې په بحث کې میلمانه دي د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی از رخش حافظي او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. خبرونه له از رخش صاحب نه په یو پوښتنه پیلو. حافظي صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت دغه پیسې له کومه کړي؟
سلامونه او نیک هیلی تاسو ته ګران میلما او هم نن د ازادي د رادیو اوریدونکو ته محترم اوریدونکو ته. افغانستان خو که چه من دعات که کری و ریسرچ کری و پینزتر اویا میلیارد دلار پوری چینی دی اوائی دی دولتی شتون در لدر مخی، اما هیچ وقت در دو اشار دو میلیارد از خزیات پیسی نتوری داری. پخوا خو اوائی زیاد بو اقتصادی کازیب رونقم شتون در لدر، اما فسادم پکی او او دا پیسی نچولی دلی دی گمرکات پیسی های فمیل که دل دا رنگ دی مالیاتو حقیقی اوائید ترلاسه که دل نه دا اوائید خو ممکن دی چی ترلاسه شی ولی آغا پخانه رونق اسشتون نلی دا چی 52 میلیارد اوائید ممکن و اوس دا امکانات نشته زکه چی دیر چینی دی مالی اوائید دی دولت لبین تری دی مثال پچوه واردات کم شوی دی او نور راکلا ورکلا کم شوی دی غیر مشهود عوامل دی اقتصادی وده لکه نظامی مرستی چه سلور میلیارد او سلور اشاره یو میلیارد دلار پکال که دی خارجیان لخوا دی ناتو او امریکی لخوا و سوال پوز دی وانسان تور قول که دلی او غیر مستقیم زمان پا اقتصاد بندی اغیز درلودله او هغه شامل دی بودجه نه و دا عوامل لبینه تللی دي هغه کورونه چې په وزیر اکبر خان کې لس زره ډالره او پنځه لس زره ډالره په کرایه او شل فیصد حکومت ځینې اخیستلي هغه اوس شتون نه لري او بیا هم حداقل چې ونیسو هغه دوه نیم میلیارد احتمال د دې شته چې د ګمرکاتو او د مالیاتو څخه پیسې ټول شي بله. او د دولتي تصدی او د عواید څخه
بله
او معدن څخه یو څه معدن څخه
بله د معدنو برخه به وروسته هم بحث پی وکړو چې څومره فعاله ده او هیا په همغه کچه چې پخوا وه په همغه کچه پیسې او عواید ترې راځي که نه. مګر اوس زه غواړم که لږ په روښانه راته ووایاست چې اوسنۍ بودیجه د پخوانۍ د پخوانی حکومت تر بودیجې نه تر نیمایي نه یې هم کمه ده. یعنی تاسو فکر کوئ چې همدغه منطقي ده دغه رقم 231 میلیارد افغانۍ چې د طالبانو حکومت د روان کال د بودیجې په توګه اعلان کړي منطقي ده له عوایدو راټولېدای شي همداسې؟
نه، زه یو شی ویل غواړم. اول خو دا 231 میلیون افغانۍ چې دي کله چې د
میلیارد
په هارد کرنسی باندې سنجول کیږي. د مثال په توګه افغانستان افغاني پیسې په تیر اته میاشت کې تقریبا 10 فیصد غورځېدلې دي. یعنی معنا یې دا چې که 211 څخه میلیارد څخه تاسو 10 فیصد کم کړئ، واقعي قیمت د دغه بودجې تر 200 میلیارد څخه کم راځي. او بیا د ځنګلچا یو دا دی چې دا انکشافي بودجه په کې شتون نه لري، او معنا یې دا دی چې اقتصادي وده به تمه کېږي نه په راتلونکي کې، ځکه چې که چیرې انکشافي بودجې شتون ونه لري پراختیایي بودجې، نو د مثبت بدلون انتظار کول ممکن نه دي.
اوس د دوی په نوې بودیجه کې حافظ صاحب 8.9 میلیارده پراختیایي یا انکشافي برخه ده د بودیجې، دا تناسب یې فکر کوئ چې ډیر زیات کم دی همداسې؟
دا تقریبا 40% دی پخوانی د تیر کال د انکشافي بودجې په پرتله دا 40% دی، 80% لږ دی. او مخکنی بودجه هم کافی نه و، ځکه چې افغانستان ډیر انکشاف ته ضرورت لري، ډیر ورسته پاتې دي، او موږ هغه انفراستراکچر یا زیرساختونه بنسټیز کارونه هیڅ نه دی کړي. تر اوسه پورې موږ تاسو یو هایوی نه لرو، په ټول افغانستان کې یو هایوی شتون نه لري، موږ معیاري هوایي ډګرونه نه لرو، موږ د خطرې نه لرو، نو ډیر زموږ کانالیزیشن جوړ نه دی. د مثال په توګه خپل زبالي هغه چې چیدی دی وروس د پاتې شیان چې دي هغه د پروسس لپاره ریفاین لپاره هیڅ امکانات نه لرو. هر ورځ دا زیاتیږي او زیاتیږي، امکان لري چې افغانستان یو وخت په زبالو مرکز بدل شي. نو ډېر کانالونه جوړ شوي نه دي، ځکه چې هلته وچې دي، ویجاړ دي، هغه چنګیز دوران څخه تر دا مهاله پورې هم دغه پاتې دي. یعنی موږ بنسټیز کارونه ته ډیر ضرورت لرو، انکشافي بودجه ته ډیر ضرورت لرو، کنه بدلون نه راځي فقط په خپل ځای پاتې کیږي، بیکاری خپل ځای پاتې کیږي، لویږي او دربدری خپل ځای پاتې کیږي.
مننه مننه تاسو صاحب. آزاد صاحب تاسو را سره یاست، ستړي مشي درته وایو. فکر کوي چې طالبان د انکشافي کارونو لپاره څه امکانات نه لري، که پیسې نه ورته لري، که لازم پرسونل نه ورته لري، ولې د دوی انکشافي بودیجه ډیره کمه ده د عادي بودیجې په تناسب؟
سلامونه درنشت قدرمن تکل سه تاسو ته معلوماته او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو شل کلونو کې هغه ول چې لازم و افغانستان هغونه توانې دی چې هغه پراختیایي بودیجه ولري او پر ځای ولګول سي چې یو هیواد افغانستان په څیر ضرورت لري. په اوسني وضعیت کې افغانستان تر پرون خورا ډیر اقتصادي پروژو ته، یعنی انکشافي پراختیایي بودیجې ته اړتیا لري. زه فکر کوم چې طالبان درې سره لامینونه، لومړی دا چې طالبان د دې لپاره د امکانات، یعنی اقتصادي امکانات نه لري، دویم دا چې طالبان په خپل ټول سیاسي ساختار کې د اقتصادي مبخې د پراختیایي بودیجې لپاره او بیا دغه د مصرف لپاره د طرح نه تر مصرف پورې ظرفیت نه لري، او دریم بحث دا دی چې د دې لپاره اراده هم نشته. کله چې درې سر شیان نه وي تاسو هیڅ انوان نه شئ کولای چې د انکشافي بودیجې یا پراختیایي بودیجې لپاره حتی هغه لومړني ګامونه پورته
کړئ. اراده په څه معنی؟ په کوم دلیل نشته فکر کوي؟ سوال زما دا و چې تاسو ویل اراده هم نه لري د طالبانو حکومت. ما ویل سوال دا دی
و اراده له دې ځای معلومیږي چې طالبانو را تک سره سم موږ ولیدل چې په دننه په دولت کې ظرفیتونه هغه کسان چې مسلکي یا ټیکنیکل ټیمونه یا تخنیکی ظرفیتونه هلته و، د یو د ګوښ کېدو هڅه وسوله، ګوښه سوله، تخنیکي ځایونه په غیر مسلکي خلکو باندې ډک سوله. هغه که په هر برخه کې و، په د صحت نه نیولې تر تعلیم پورې، یعنی په د پراختیایي پروژو لپاره په ټولو ځایونو کې چې چیرته تخنیکی مسلکي کسان ته اړتیا وه هغه لری سوله، او دغه په ځای باندې غیر مسلکي، مطلق غیر مسلکي کسان راوستل. دا په خپله دې کاروندي کوي چې اصلا دلته اراده موجوده نه ده چې د افغانستان د پراختیا لپاره، پراختیایي پروژو لپاره یو ګام هم پورته شي. نو دغه هغه برخه ده چې تر ټولو مهمه ده،
مننه. آوازات صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو پیسې له عوایدو راځي که نورې سرچینې هم ورته لري؟
تیر اته میاشتو اقتصادي وضعیت چې په افغانستان کې وکتل سي، د پخواني رژیم د رنګېدو سره سم په افغانستان کې هغه څه نه څه پاتې خصوصي سکتور هم چې و هغه له افغانستان څخه ووته یا فلس. نو د عوایدو د په دغه کچه باندې 210 میلیارد افغانیو کلنۍ بودیجې ته که موږ وګورو، زه فکر نه کوم چې طالبانو کې دا توانایي وي چې دوی وتوانېږي د داخلي عوایدو د راټولېدو کې هغه مالیات وي، او په مالیاتو کې که اره برخه وي د معدن څخه نیولې بیا د ټلیفون تر کریډیټه پورې، چې پخوا هم په دې باندې انتقادونه کېدل د شفافیت نه نیولې تر نرخونو پورې هغه 10%، چې دا دی وتوانېږي چې په دغه کچه باندې بودیجه د طالبانو ته برابر کړي اوسني حکومت ته. نو زه فکر کوم چې ممکن ځینې نورې سرچینې هم وي چې هغه به پړې سرچینې وي، ځینې هیوادونه به وي چې طالبان سره خواخوږي لري، یا به په تېره کې د راتګ سره سم یا به اوس هم په دوامداره توګه د طالبانو سره اقتصادي مرستې کوي.
مننه حافظي صاحب. د بودیجې کسر اول خو زمونږ اوریدونکو ته که شر هم کوي چې 4.5 میلیارد دوی وایي چې د بودیجې روانه بودیجه کې کسر دی، اول دا کسر څه دی لطفا در ته توضیح کړئ.
او د ملي عواید یو هیواد او دغه د بودیجې پرتل چې شي، او هغه پیشبینیګانی چې کیږي او هغه شته امکانات چې دي هغه پرتل کیږي، یا به تفاضل وي یا به کسر وي. مثلا یو هیواد ډیر اواید لري خو ټول په بودجه کې نه شاملوي، یو برای یو برخه زیرمه کوي خپل ملي استراتیژیک زیرمه کې واچوي. مثلا چین، مثلا ځینې نور هیوادونه چې اواید تر مصرف څخه زیات دي هغوی کسر نه لري بلکې تفاضل لري. اما ځینې هیوادونه بودجه جوړي اما ورته چینی او اواید شتون نه لري، دا چې کمبودی اټکل کېدی شي اما اټکل چې واقعي اواید ورته موجود نه وي هغه ته بیا کسر وایي. اوس دوی چې دا بودجه ترتیب کړی دي ورته د 200 میلیارد افغانۍ ورته نه لري، او دوی ته پته شته چې
200 میلیارد نه څلور څلوېخ نه ورته لري. همداسې
دا څلور سرویخ پاتکل کې نو ورته لري خپل تجربه لمخي اوس خدای پیسې خو هیڅ هم نه دی راغلي، ځکه چې کال نه دی راغلي تر اوسه پورې. کال خو نوې دوه میاشتې تیر شوې دي، لاس میاشت لا پاتې دي. دوی د تیر کال د خپل تجربه لمخي دا څلور سرویخ میلیارډ ورته کسر اټکل کړی دي. دا چې په حقیقت کې دا سونه د تحقیق پیدا کوي، سونه وایډ راټولېږي. دوی خو وایډ ویلي دي چې د یو سلو وات یا شاوخوا میلیارد افغانۍ راټولېږي. اما دا چې دا راټولېږي کنه ټولېږي کسر سره دا هم معلوم نه دي، ځکه چې کال خورا روان دي، نه وایي دوه میاشتې تیر شوي دي، تحقیق نه دي موندلې. دوی خو اټکل کړی دي.
بله، او یو بل خبرم چې مخکې آزاد صاحب یاد کړه، تاسو خپل یاد کړو به د فساد لوجه تاسو یادونه وکړه چې د پخوانی حکومت یو لوی برخه پیسې هم لمینځتلی یا په بودیجه کې نشو شاملېدلی. دغه موضوع هم لطفا راته تشریح کړئ، له اوسنی وضعیت سره د پخوانی وضعیت یو پرتله له تاسو غواړم.
پخوانی وضعیت بالکل بیل مسله ده. اوس هم کستا سپامی اوس چې اوکراین د دنیا د توجه او پام په محراب کې قرار لري، سلويخت میلیارډ ډالر بودجه ورته د 2.5 میلیارډ 3.5 میلیارډ ډالر حکومت ورته پیشنهاد کوي، اما پارلمان سلويخت میلیارډ څخه ودمنانه ورته سیبي. او حتی هنرمندان د اوکراین هم ونازول شو، له اول ځای په اروپا موزیک کې ونیو. افغانستان هم درته یو په افغانستان کې ډېر پیسې ورېدلې، دونه پیسې راځي چې هیڅ حساب نه و. اما سم مدیریت شونه درول یو صاف شفاف حساب دی موجود نه و، هم خارجیان پکې وهل، هم د افغانستان د حکومت له خوا د سي یو اقتصادي منظم کړنلار موجود نه و چې دغه پیسې څخه لکه په جرمني کې تحقق مومون یا په جاپان کې د دغه مرستې څخه منظم ګټه پورته شي. نو په دې خاطر باندې د پیسې هدر شوې، اکثرا د فساد مشمول شو. بیا دا فساد عادت شو، وروسته چې دا مرستې هم کمې شولې، د داخلي عوایدو څخه دا پیسې وهل کېدلې. او دا پرهان نه دي، ځکه چې دا ډېر کالونه په تېره بیا د په تېر و کالو کې افغانستان د درې فاسدترین هیوادونو له جملې څخه یو ارزیابي کېدلې. هر وخت ته هغه متحدین دی افغانستان هم په دا موضوع باندې نیوکې کولې، او حتی په دا 2000 او 2001 اغاز کې یو میلیارد افغانۍ د صندوق بازسازی افغانستان څخه ورته کنګل کړل ووړل چې دا په جنف کې منل شوي چې فساد باید نه وي. اما فساد شته، موږ دا پیسې نه درکو تر څو چې دا فساد د بین نه وي.
بلې، له اوسني وضعیت سره یو پرتله حافظ صاحب
یز وایم ارزمه دغه چې کچیری دا دوی صادقانه او مخلصانه کارو کې د عواید او منابع شتون لري، ځکه چې هغه چې زه رئیس دی وتا کومه تقریبا 15 غشت شپه غشت موږ د عمومي سروې وکړلې په ټول افغانستان کې. عواید د دولتي دی افغانستان 15 تر 1 میلیارد ډالر پورې بالکل ممکن و چې راتول شي، اما نه راتولېدل. اوس خو هغه خو نه دی پاتې، دخل نیمایي خو پاتې دی، یو په درې خو پاتې دی. پاتې وی بیا هم 2.5 میلیارد ډالر ټولېږي. اما په دغه شرط چې کچېری د امنیت ټینګ وي او عمومي روحیه د خلک خراب نشي او خلک ونه تښتي او غلط سیاستونه دې سبب ونه ګرځي چې دغه پاتې خلک دلته شتون لري، د صرافان او د سنت کاران او دا سوداګران و نه تښتي دی و تښتي در خدای منابع دی عیادت دولت خو هم دغه دي چې مالیات دکاندار سره نیسی دی تاجر سره اخلي او دی صرف سره اخلي اوس خو دا د دې سیاستونو دغه سیوی چې بانکونه اوس په بشپړه توګه کار سم کار نشي کولای مالیاتونه لري ترانزکشنونه نشي کولای بانکي خدمات نشي ورکولای په افغانستان کې په بلګو د افغانستان کې د نمائندګۍ نه لري دا خدمات پولیس صرفیان کوي دا صرفیان هم اوس وایي چې 15 میلیون ډالر تضمین راکړي او 10 میلیون او تر 50 میلیون افغانۍ باید د پانګه ولري سرمایه دا دونه پیسې د کوم کې دا په خپل کلکیجن دی د افغانستان دی د صرفیان خو 1.1 میلیارد افغانۍ ډالر د افغانانو د خارج مشت افغانانو مرستې افغانستان ته رسېږي خپل کورنۍ ته دوی مرستې کوي په منظمه توګه دا پیسې هم اوس مشکلات سره مخامخ کوي چې صرفیان کارونه کوي ځکه چې بانکونه خو افغانستان په ادرس کې د ترانزکشن نه کوي چې نه کوي بیا څنګه شي
بله.
نو دا امکانات د دې شته چې پیسې ټول شي ولې دا چې دولت د سونه مشروعیت لري او سونه کولی شي او سونه توانایی لري او قدرت دې لري چې اعتماد د خلکو را ټول کړي او خپل مالی دندې ترسره کړي دا سوال دی
بله مننه آزاد صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې حکومت ظرفیتونه نه دی را جذب کړي یا پخوانی چې هغه ځواب کړي دي او نوی ظرفیتونه نه دی ایجاد کړي او په پوسټونو باندې هم غیر مسلکی کسان ګمارل دي دغه بودیجه د دې بودیجه ترتیب د بودیجه د طرح جوړول او د دې محاسبه یو ډیره پیچلې اقتصادي پروسه ده دا دوی فکر کوي په کوم وسایلو د کوم کسانو او د کوم تخنیکی ټیمونو په وسیله کړي ده
ګورې کومه طرحه چې اوس د جوړ کړله او اعلان هم کړله تر اوسه پورې خدا اصلا دقیق نه ده چې دی وکولې شي چې دغه بیا د سبب بودیجه هم د راتول کې کنه خو مشخصه دي طرحه د اساس پښتن تر ازو د افغانستان په دولت کې په ځنګړ توګه په حکومت کې او بیا په اقتصادي برخه کې چې وړاندې تر دې هم په مسایلو باندې کار کړي که څه هم حالت هم نیمګړتیا وړي زیاتې وي نو خلا لري کافي نه پرتې وي په خاني حکومت هم ډېر وخت د کاپي پیسټ استلاري رپ کې مشهور سي و دغه سره کار اخیسته نن هم دا شی ډېر زیات امکان لري چې تر کوم بودیجه چې لانسوي دا هغه ظرفیت چې موږ په طالبانو په اوسنی حکومت کې وینو چې ډېر کار دی هغه د څه څوک سترګنی سي پټولای په هغه کې دا ظرفیت ځنه وینم چې هغه سي ټیکنیکل ټیم دی وی اته په ټیټه کچه باندې هم د هغه ظرفیت نه دی ځکه په ټیټه کچه باندې هم خواني مامورین د رخصت کړی دي یا ډېرې مامورین په خپل له هوا د وتلې دي لدندو خپل مستعفسي وي دي نو یو خدای دې چې ځنی طرحیال ته پرتی وي هغه اخیستل سوي دي او ځنی شان ځنه ایجنټ سوي دي تر څو د وکول شي د 1401 د کال د پاره د بودیجې اعلان د پاره یو کاپی جوړه کی او بل وخت نا وخت داسې راپورونه هم خبره سوي دي داسې ګنګوسي هم دي داسې ویل سوي هم دي چې د پاکستانی هیواد ځنې تخنیکی ټیمونه د طالبانو د حکومت سره په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي توګه په اقتصادي برخه کې مرسته کوي حتی په افغانستان کې ځینې وخت نه هم وي یا په سرینا هوټل کې ناست وي او یا هم په پېښور کې ناست وي ځینې طرحې د طالبانو د حکومت لپاره جوړوي دا امکان هم شته نو دغه دواړه امکانات دغه دواړو مسایل ته په کتو چې یو په خوانی طرحې کاپی شوی او بل مسله دا چې دغه سي تخنیکی ټیمونه چې بهرني تخنیکی ټیمونه په د افغانستان د اوسنی حکومت هغه تخنیکی برخه چاره پر مخ بیای دغه په مرسته باندې هم د طرح جوړېدلای شي
مننه آزاد صاحب قدرمن اوریدونکو د آزاد صاحب د خبرو په تړاو یادونه ضروری په کار ده چې څو میاشتې مخکې د پاکستان د هغه محل صدر اعظم عمران خان یادونه کړې و چې د حکومت چمتو دی او غواړي چې تخنیکی کادرونه او تخنیکی پرسنل په مختلفو برخو کې راشي او په افغانستان کې همکاري وکړي چې البته هغه محل د طالبانو حکومت دا خبره رد کړې و او ویلي و چې د طالبانو حکومت په کافي اندازه ظرفیتونه تخنیکی په هر برخه کې لري او د دوی دا وړاندیز رد کړی و قدرمنو اوریدونکو په وروستیو 15 دقیقو کې د خبرونه غواړو دا بحثونه سره راټول کو. زمونږ دوه درانه میلمانه د سیاسي اقتصادي چارو شنونکي از رخش حافظي او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد را سره دي. یوې وروستۍ مسلې ته ورزو چې زغوارمه د دوړو میلمنو نظر په دې اړه پوښتمه چې 211 میلیارد افغانۍ بودیجه به د روان 401 کال لپاره چې اوسې دوه میاشتې تقریبا تیرې دي او لس میاشتې پاتې دي، د دې لپاره د اجراتو لپاره او د مصارفو لپاره کافي وي دا بودیجه کنه؟ لومړی تاسو حافظي صاحب او بیا به د آزاد صاحب نظر واخلو.
اول خو زه درس کول غواړم چې افغانستان یو دولت درلودل او د دولت په دننه کې تقریبا 1.4 میلیون خلک د دولت څخه پیسې اخیستلې. که څه هم دا ډېر یو کوچنی هیواد لپاره ډېر غټ دولت وو او ډېر پسېدلی دولت وو، خو وو او تقریبا 4,800,000 ملکي مامورین ول، درې لکه 250,000 نظامی پرسونل وو د افغانستان په درې ادارو کې، دفاع، داخله او امنیتي ملي کې، او 4,000,000 خلک متقاعدین ول، معلولین او د شهاده او کورنۍ وي چې دوی هم د دولت څخه پیسې اخیستلې. او دا پیسې که چیرې هغه خلکو ته ورکړل شي، خو دا امکان دې شته چې هغه خلک بیرته استخدام شي او کار وکړي او یا تنقیص شي او تعداد یې برطرف شي او تعداد یې وي د ضرورت له مخې، او هغه خیالي شیان چې ویل کېدل، مثلا خیالي ښوونځي، خیالي معلمین، خیالي پولیس او خیالي دا شیان، هغه هم ځینې شته کې دا بودجه بیا کفایت نه کوي. او پرمختیایي بودجه خو بالکل ډیر لږ دی، $300 میلیون یوازې مینټیننس یا په اصطلاح حفظ و مراقبت دی. هغه ساختارونه چې موږ یې لرو لکه تونل سالنګ، لکه مثلا کابل کندهار، کندهار هرات، کابل جلال آباد، کابل مزار، کابل شبرغان، دا لارې هم مینټیننس ته ضرورت لري چې دا بیرته باید یا شي، یا خو داسې نه دي چې هغه جوړ شي بیا ترابده پوري وي. نو دا پیسې ډېرې د پرمختیایي بودجه کچيري نوي، خو بیا د پرمختګ تمه هم انسان نشي کولای. په دې خاطر باندې دا بودجه دګدي، بیا دا تحقیق هم تر اوسه معلوم نه دي چې هم دا کوچنی بودجه هم تحقیق مو میکنه، مو میعواید ورته راځي کنه راځي.
ډیره مننه آزاد صاحب، ستاسو نظر. یوازې 2 دقیقې وخت لرو د خبرونه تر پایه.
ګوره کچيري هم دا بودیجه واقعي هم وي او د وطفاني اشراکو له هم کې ظاهرا راټول وي، او بل چې هر سرچینه نوې سرچینه هم ولري، دا یو سرچینه کوم لاسه باندې د یو سلو د 210 میلیارد ډالر ولري. نو دا د حکومتداري د پاره کو وایو نو هم کفایت کوي هم نه کوي. هغه په دې معنی چې په هغه ډول چې دولتداري تعریف شوی دا نه په هیڅ انوان کفایت نه کوي، او هغه ډول لکه هغه ډول چې طالبان دولتداري کوي دغه لپاره دا پیسې حتی تر ډېره اضافه هم دي، ځکه دلته ملکی خدمات اصلا وجود نه لري. د همدې کال چې دوی میاشتې سیوري تر دې وړاندې چې جمع و دوی میاشتې وړاندې، یعنی په افغانستان کې یوازې په پلازمینه کابل کې په ډېره محدوده ساحه کې د اوکراین په ساحه کې به حکومت خلکو ته درې میاشتې هدي اقل د پیسو په بدل کې، البته د دې مرکز ګرمي خدمات وړاندې کول د بعضي اوکراینو ساحه، اګه طالبانونه توایندل ملکی خدمات اصلا وجود نه لري. په تیرې وونه کې په افغانستان کې په پلازمینه کابل کې برېښنا نه و، دا په پیګو سړکونو، روغتیاي، تعلیمي، خصوصي سکتورونو د خدمات دا وجود نه لري. د دې تشکیل د کله راسو د بخوانی تشکیل په پرتله باندې خورا ډیر محدود دی. په هغه کې هم د دې خپل شکایتونه، طالبان شکایتونه وخت نا وخت راغلي په ټیټه کچه باندې، په لاسو کې چې وته هم پیسې یا شاو ما شات نه ورسیږي. نو د دغه دولتداري د پاره چې په نوم یو دولت وي او ځینې مشخص کسان وي، هغه خپل امکانات ترلاسه کوي، دغه د پاره بیا 211 میلیارد ډالر څه کوي چې 110 میلیارد ډالر ډیر زیاتې پیسې دي
د دولتداري
د پاره، او په واقعي دولتداري د پاره ډیر زیاتې کم دی وي څنګه نه لري.
ډیر زیاته مننه د سیاسي اقتصادي چارو شنونکي از رخش حافظي او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد په 25 دقیقې بحث کې را سره وو. دا بحث په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا د خدای پامان.